ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای 15 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او نساء اجمل مو د مشال ډیرو په یو بل خبري غړي کې هر کله کوو هله د چیرو جوړو خوشاله بیاست. په روان غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان، افغانستان، امریکا او ایران په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. او د دې تر څنګ ځینې څېړنیز رپورټونه بلر د پاکستان مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو په پیل کې به نساء اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، چارواکی وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې شاوخوا شپږتنه مړه شوي دي. په کوټه کې ځوانانو د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کینیا په سفر دی. او وسته خبرونو تفصیل، د خبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړه شوو شمیره شاوخوا شپږشتو ته رسیدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. دی وایي
او تل نو می یو وړو کې کلی دی، نو په آی کې دا باران ډیر زیات شو، نو دغه کې نور لس پورې کسان چې دي نو هغه سیلاب نظر شو. نو په دې کې د یو کور نه دا تو کسانو رپورٹ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوی. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وجه، او دا ټوټل تعداد 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپر کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي، چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیرا غازی خان کې د سیلابونو پر اوبو کې یو اویا کسان ژغورلي دي. بل لور ته د بره مومندو ایجنسۍ چارواکو نن مشال ریډیو ویلی دی چې پرون د حلیم سو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته د پرېوتو وروستو وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د کوزي مومندو په شال کورونو کې د بارانونو د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروستو مړې شوې وې. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په اواران سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړل چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګنا ولسی وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترېتم شوي دي. د دې احتجاج یو ګډونوالی مایکان بلوچی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، د واران په دریو کلو د پاکستانی پوز الوتکو بمباری کړي او درې واړه کلي یې تباه کړي دي. خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونو بیا ویلي دي په یادو سیمو کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وشلې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختی ورستو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لري کړل شي. تیر ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې یو اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولې تړل وروستو یې کاروبارونو ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی.
بارڈر ہو رہی نیم دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی تقریباً نیاش کی جی دا بازور باندھ آئی روزگار دیر تو پٹھا بابن دے رہا مزدور تھا تکلیف تھا ہر قسم خال کا تکلیف تھا مشال ریڈیو پر ذریعہ سر امیر پاکستان وہاں ہوشتانہ کی افغانستان وہاں ہوشتانہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حال کئی.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي قاسم اسماعیل قاسمیار پرون وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازی نه دي څرګند کړی او احتمالاً به د خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. د خبري اشتن کارټر پرون لاغو خبریالانو سره کړی دي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کاو. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11مه نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې السوډانی د ځان وژنو د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر وو. په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغ غاړه لرله. نوموړي زیاته کړې چې السوډانی به د افغانستان، پاکستان او د حدیث وکونو پر سید بریدون لپاره هدایات ورکول. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران یو لړپړې ډیپلومیټ محمد جواد ظریف با نن او سبا لا کویت، قطر او عراق ته دوري کوي. د ایران خبری ایجنسیونو خبرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف با د خپل سفر پر مهال د تهران د ایټمی پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د شبي تړون په اړه خبري وکړي. د اسنا د تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف با نن کویت او قطر او سبا لا بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیعهګانو خارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د می پروگرام پر سر شوی معاهده پړه پسم دستی تو غاندخنی خودلیوی. د ایران خلیجی ګاونډیان ویره لري چې د دې تړون لمخې با پسیمه کې د با سر اشیاګانو واکلان اور زیات شي. پر ایران تور دی چې د هواد په عراق، شام، لبنان او یمن کې مداخلت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا ستر ښار نایروبی ته رسیدلې دي. کینیا د اوباما پلرنې ټاټوبی دی او د هیواد د ولسمشر په توګه دغه لومړی رسمي سفر دی. چارواکي وایي چې د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر اوباما باندې د کینیا له ولسمشر سره ګوري او د سوداګرۍ، سرمایه‌کاري، جمهوریت، بشري حقوقو، امنیت او ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه به خبرې وکړي. ولسمشر اوباما با سبا له ایتوپیا ته ځي او د جولای په 18مه به بیرته امریکا ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له انیسا اجمل واوریدل. په روانه کړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د موسمي اټومیک می پراتلونکو 15 ورځو کې د چترال په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو خبرداري ورکړی او په چترال کې د تګ راتګ لپاره لارې څنګه دي.
چترال ندری مهم چې دی روډونه تلې دي مختلف علاقو ته. هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندي دي.
پر ډیورن کرښه پراته د جنوبي وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې څه د پاسه درې هفته مخکې تړل شوی پول دی خلاص کړل شي. دوی له کوم مشکلات سره مخامخ دي.
نیاز کیږي دا بازور باندې د روزګار د پټاپ باندې د مزدور ته تکلیف. د پاکستان او غوښتنه کوي د افغانستان او غوښتنه کوي چې نشه لري کې د مشکلات حل کړي.
څورې مخکې د ترکی انصاف مشر عمران خان د متنازع کلا بغډیم جوړولو په حق کې د کمپاین چلولو اعلان کړی. خو پښتون ملت پاله د تڅنګه ګوري
شاګر نواز شریف چې د پنجابی قوم پرستۍ کارډ د هغه په جیب کې دی. کارډ د هغه د جیب نه راښتلو خپل جیب ته چولو د پاره عمران خان کله باغ دیم په نوم باندې دا سی او تنظر او چټه کی.
د قبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خود خبرونی پایل د سیلابونو بارانونو زخه کو د خبر پښتونخوا حکومت وايي په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بهلي کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. د خبره د دې صوبې د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون په پېښور کې خبري اعلان تکړې ده. نو موږ ویلي چې په چترال کې د سیلابونو بارانونو لوجې د مول شمیر او تر رسیدلې دي. تفصیل پېښور زخه د زران یوسف سي ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب لوجې و کسان مړو او سلور جوبل شوي دي. یو سل 15 پېته کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي او وسل ویخ کورونو ته زیان رسیدل دي. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسیدل دي. د اوبخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نه ته زیان رسیدل دي چې د سلور اریګیشن چینلو بیا رغونې سرته رسیدلې دي. د سخلو د اوبو یو شپه د واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسیدلې دي چې پکې د لست د بیا رغونې کار سرته رسیدلې او په نورو ډیر شو باندې کار روان دي. نو موړي زیاته کړه چې په 1200 اکړم زکه باندې ولال فصلونو تباه شوې دي او د میوو د باغونو 15.5% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی ویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د ارزي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسول شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشک یو دوه دوه یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسولو لپاره د افرادو کمی دی او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندویه کار تربیت ورکوو. پولیس ته به موږ د مرستندویه کار روزنه ورکوو، څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو همدغه شان به د قدرتي آفتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلور ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره یې د پیښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وایي له چترال او نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام قوصر مرکه کړي، نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
چترال ندری مین مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال گرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي، نقصانونه ورته رسیدلی دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال گرم چشمه چې دی 30 کیلومتر روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتر روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ سخ امداد رسو هغه د پاکرمی موږ شکر گزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه ټولی اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې په دې باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
او قاسم کاکړ د پی ډی ایم یو مشر چې په چترال کې و، دا چې د سیلابونو له وجې رسیدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغیزمن کړی دی، په دې اړه غلام غوث له دوو کسانو سره خبرې کړې. راځي چې ورته واښو.
زمانم خو کمال خان دی او د دیر علاقې اوسیدونکی یم، خو اختر نفس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وي بلارې کې خوړنه مړونه راوتی بل دل بسرالو دل دګه مین مسله د وبو مسله ده. او بنشته د سکو بم نشته د استعمال نشته لوخین زلو د باتروم ماتروم او د پینځم شپږم ورځ د شي بجلی هم نشته ده او کاروبار باندې هم ډیر اثر پروته او سرحدات څومره دینو چترال کاروبار ټوټلی په سرحدات باندې ډیفند کوي. بم ورېت ویلی شو اگرم چشمش ولا بونی شو مستو شو او د ټوټلی لارې ماری بند دي. نو بازار کې هم سمزه نشته ده، اوس پر خدای شته پر خپل راتلو باندې خپېمانه یو چې مې ویلای خبره.
زما نوم سید حضرت ده، زره دین راغله ما دلته زما کاروبار دی او د اختر نفس چې مونږ رالو ډېر زیات مشکلات دي. بجلی نشته دی، اوبه نشته دی، موبایلو کې چارج نشته دلته کې موبایل او خلکو جنریټر لګولې دي او 50 روپے موبایل اخلي ورته په ګنټو ګنټو باندې ناشته چې زما موبایل څوک پټنی کی او ډیر غټ انتظار نه بعد به موبایل کې معمولی چارج وشي چې سب 4-5 ګنټه کارو کی هوټلو کې لکه زیات تر هوټل د اوبو د وجنه بندي دي چای ما نه ملويږي او د لوغو سره د صفایي د فره وبنشته نه هوټل هم بندي دي
دا په چترال کې لدیر راغلي دوه کسان چې هلته د سیلابونو لوجې د ژوند د مشکلاتې د مشالېډو له همکار غلام غوسر شریکول او ځو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د 5 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو سلسله بند کړې ده دوی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ اخیستنې کړې دي دغه خلک دړه کور کوي چې کیسه ستونزه حل نسو نو په احتجاج ولاس پورې کړي عمر دراز وزیر رپورټ راکوي
دا شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپین وام شوا دوسلی گڑیو او رزمک و سیدون کی شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي دوی وای رجستریشن یې شوه او د تیر یو کال نام مرستې اخلي چې دا ځل لګل شوه د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوه زیاتوی دوی تا ویل شي چې د سیمو څخه یې کړې نه دی کړې زکای پر دوی مرسته بند کړې د شمالي وزیرستان شوه تحصیل وسیدون کې کمال خان وایي د روجې میاشتې 2000 نک د مرسته دوی ته نه دی ملو شوه
نشته پر ځکه دا چې په ځاري په لکه دا نو څه کلینا ته ملو شوی دی او نشته نه دی ملو شوی کنه نشه تر په مغاسره مخومش دی کنه چې فو کچره نشي ملو کنه ومیش په پښاور کې په بواره چاول باندې یو ډېر نشریکه دي کنه په میش باندې دلته کرفی لاګي کنه او دوا وره درو وره لکه په پانه په میش باندې دا غښت تکلیف کنه
بخت الله وای کدوې متاثره نه وي نو اول به کډوال نه وې حساب کړي او ورته به نوم لیکنه نه وې کړي
نو تاسو چې متا چوي هزارې ده نه مخه نه لو شوی دي او میش ته واري په نه بل شوی دي هغه چې میش عبد القادر بلوج دا ودا کړی و کنه چې کیم تلی دی او کیم مری تلی دا او یو کو سمرسته نه لوي دي میش را دا غا شریکړي چې تاسو په دې بوته کنه نه یو غري دا وځي نه نوري په بن کړی دي هغه کې می رشن کول او دای چې مر کول او نه رجستریشن نه ورته کړی میش دی
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وای اف ډی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقہ چارواکی دے دے غور وکڑی کنی دوی با پا درنو مجبور اوی
مجھے تھے پر حکومت پاکستان وزیرستان سے دے امن لیار واضحہ کری نوی دا خال کو اخپل کری نا تطلی نوی اگے وقت پر دے ڈی ایم اے نیز دا اختیارات نسی ورکوائے دے صدے گورنر دا خبوش تماشای نقشے نی بصورت دیگر چھ داو در نغوی وی تک ذمہ داریو
په دې اړه مو د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې شمالي وزیرستان به کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه ملاویږي د زونګ موبایل کمپنی یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې 22000 او 200 خاندانونو مرستې د ځل بند شوي چې دوی ورته نه دی لګلې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د پاسادری اونۍ وړاندې پر ډیورن کرشان ګوراډه باندې د پاکستان او افغانستان عسکرو ترمنځ نشته سوی ولدي نشته ورسته په لوټړ سو عدالت د میشتو پښتنو تګ را تک ودرول سو ختیر ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړو د دواړو هیوادونو لچواکوي د پولي د خلاصولو غوښتنه وکړه نور تفصیل لري اسماعیل خان د سیلاب مسعود په ریپورت کې
د سولي وزیرستان سرحدي سیمه انګور ډینر را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق دلته مشته په سلګونو قبایلانو احتجاجي جلوس وایستلیو. جلوس ش شامل قبایلانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو په سختو ټکچوک ش غندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخمخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملی نه شي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
انګور اډا کې مظاهره وکړه، عالمونه مشرونه عوام کینی سره په دې کې شرکت وکړه. دلته بارډر بند دی، د خلکو آمد و رفت ډېر مشکل دی. چې چا د دې کوله اول چاګي په لوس کړی، یغې خلکو ته نیز دا احتجاج وکړ. دلی نیز په بارډر اورې نیم دلی قبایل اورې، هاں آزودي دلی هاں آزودي. نیز د پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګیټ ته کولاو شي. په دې وجه باندې عوام ته ډېر زیات تکلیف دی. تقریبا میاشت کېږي دا بازور بند دی، روزګار ډېر په پټپ پابندې دی، مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلکو ته تکلیف دی. نیز د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه وکړه تاسو مهرباني وکړئ، تاسو په منځ کې که څه مسله وي، څه مشکل وي، هغه تاسو په زر نظر حل کړئ. چل ریډیو په ذریعه سره نیز د پاکستان هغه غوښتنه کوي، د افغانستان هغه غوښتنه کوي چې نیز په لار کې دا مشکلات حل کړئ.
یو بل قبایلی ملک فرمان الله زیاتوي،
دا بارډر په میز باندې بند دی، لوړ ګاډي په روډ باندې لوړ دي، بازور دا دوی شریز بند شوی دی. د هر کاروباري چې کوم دی ګنا شل زره در زره په میلیونه نقصان د میز داو شو. دغه په حالات کې میز نن مجبور شوي زموږ قوت علما هغه شرکت وکړه، قومي مشرونه هغه شرکت وکړه، څومره چې دا انګیر اډې اوسېدین کې ځوانون وي دغه ټول شرکت پرې وکړه. دغه ټولو په متفقه تور باندې د پاکستان هغه وغوښتل، د افغانستان ته یې هغه اشارې وکړلې چې میز سره دا ظلم وکړي، په میز باندې دا لار خلاصه شي.
یاد دیوی چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډا کښې دغه بندیز د روانې میاشتې په اولنۍ نېټه هغه وخت ولګول شه چې کله پاکستاني چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا که، خو هلته موجود افغاني چارواکیو د دغې دروازې جوړول ونه ګلل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه، چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانی پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په کوټه کې یو شمیر بلوڅو پیغلو ځوانانو په اواران سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی تور لګوي چې په دې عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي، خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمه کې په عملیاتو کې بېلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوي دي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګناه ولسي وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترای تم شوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالې مایکان بلوڅي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستاني پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلي یې تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران مې وهلي زیرک وهلي لکوی،
د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک وهلي لکه کوچ او وهلی اسکای کونډ کې د پاکستانی پوځ جیټ الوتکو او هیلیکوپټرو درې واړه کلي په محاصره کې واخیستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه وه هغه یې وسوځل او د دې کلیو ماشومان، سپین ږیرې، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې اوه ولسي وګړي وژل شوي چې د دې په خبره له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزي دفتره په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره شوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندي نیولي. د صوبې بلوچ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بی ال اف د مشر قمندان ډاکټر الله نظر پلرنای ټاټوبی دی ل یو مدیر رئیس د یادې وسلوال ډلې د وسلوالو مهم ځای بدل کړي خو له تیرو څو اونیو رئیس پکې امنیتي ځواکونو په خاص توګه پاکستانی ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا ار اورات په دې عملیاتو کې د ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پاکستان کې د دریو صوبو اسمبلیانو د کلاباغ ټیم په مخالفت کې قرارداد منسوخ کړی دی. بیا هم وخت پر وخت ځینې سیاسي مشران د خپلو سیاسي ګټو لپاره د دې ټیم د جوړولو خبره کوي چې وروستۍ بیلګه د ترکیې انصاف د مشر عمران خان د کلاباغ ټیم جوړول پکې د کمپاین چلولو ده. په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په میډیا کې د ځینې راپورونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د بجلی د بحران ختمولو لپاره به د کالاباغ ډیم په حق کې کمپاین پیل کړي. په پاکستان کې دریو صوبایي سملو د کالاباغ ډیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي او دای د اولس د حقونو پر ضد یو منصوبه ګرځولې ده. د عوامي نشرګون یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې عمران خان د کالاباغ ډیم په نوم داسې یو تنازیار او چتول غواړي چې په نتیجه کې په پنجاب کې د خلکو مرسته ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي،
عمران خان په خیبر پختونخوا کې په حکومت باندې قانع نه دی، هغه پاکستان کې بادشاہي غواړي. او هغه ته پته ده چې اسلام آباد کې تخت لاره چې ده هغه لاهور لاره تیریږي، لہذا هغه لپاره پنجاب سیاست مهم دی. او پنجاب کې چونکی خپل یو داسې سیاسي لیډر مخکې نشته، شاکر نواز شریف چې د پنجابی قوم پرستۍ کار د هغه په جیب کې دی، نو دا کار د هغه د جیب نه راایستلو خپل جیب ته اچولو لپاره ښاغلی عمران خان دا کوشش کوي چې د کالاباغ ډیم په نوم باندې داسې یو تنازعه اوچته کړي.
د پربختي چارو کارپو انجینیر شوکت شرار وایي د نوي دور د سیړنو نه د اړتیا په ګوته کیږي چې غټ ډیمونه د ولسونو او چاپیریال دواړو لپاره د خطر نه ډکتي. نوموړي زیاتوي چې که حکومت پر اړتیا د انرژي بحران ختمول غواړي نو په نور یو شمیر منصوبو کار کیدی شي.
څلور پنځه ډیم د نور جوړې شي هغه د کلاباغ نه ډېر متبادل دي، لکه بادشاہ دا داسو دې مونډا دا نور داسې واړه ډیمونه خو ډېر زیات کېدی شي. نو هغه کم چې د اوبو د ذخیره کولو زموږ ضرورت دی، کم چې دا سیلابونه زموږ تباه برباد کړي، نو دې ته به هم موږ بچ شو. سره ورسره چې بجلی خاص کر د هایډل پاور چې کم زموږ ضرورت دی، دا به هم ډېره پخه طریقه پوره شي. او د کالاباغ ډیم چې دی نو ما په خیال باندې په دې باندې دا دواړه پوینټ آف ویو چې هغه خپل خپل ارګومنټ دی، خو دا یو ډېر ژور سیاسي ایشو ده. او که دا موږ چېړو کې د دې ملک سالمیت ته ډېره لویه خطر پېښېږي.
افراسیاب خټک وایي دا ټیک ده چې عوامي نشتلګوند د کالاباغ ډیم په مخالفت کې مخکې ده، خو د هیواد نورو سیاسي ګوندونو او انجینرانو هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی. نوموړي وایي دا د پښتنو د تباهۍ منصوبه ده.
نام نهاد کالاباغ ډیم چې په دې باندې ډیر زیات ریسرچ شوی دی، د څلوېښتو کالو شاوخوا تنازعه ده. دا اول د ضیاءالحق وخت کې راوجته کړی شوه او عوامی نیشنل پارٹی بادشاہ خان ولی خان ددی مخالفت وکړو، خو زه به دا خبره وکړم چې ټول پښتنو ددی مخالفت وکړو. یو ثبوت دا دی چې جنرال فضل حق چې هغه وخت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر و، د ضیاء الحق په حکومت کې یو مهم سړی و، هغه هم ددی مخالفت وکړو چې هغه پښتنو د خپل صوبې ورته پته وه، هغه ته پته وه چې کالاباغ ډیم و دا زموږ پېښور وادي ډوبه کړي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د صوبې د اسمبلی غړی شوکت یوسفزی بیا وایي چې عمران خان د کالاباغ ډیم د جوړولو خبر نه ده کړی او د میډیا یوې ادارې د تنازع پیدا کولو لپاره د هغه خبره په سمه توګه نه ده وړاندې کړی. نوموړی وایي
عمران خان یا د پی ټی آی موقف ډېر کلیر دی، موږ چرته هم دا نه دی ویلي چې کالاباغ ډیم دې جوړ شي. موږ همیشه دا خبره کړې ده، عمران خان هم کړې ده چې د درې صوبو د دې مخالفت کړی دی، تر څو پورې چې ټولې صوبې متفق شوې او یو کنسنسس نه ډیولپ شي تر هغه وخت پورې مونږ د کالاباغ ډېر حمایت نشو کولی. باقی پاتې شو چې کوم کمپین شروع کی شروع شوی دی په میډیا باندې دغه باندې هغې کلیئر کټ هغې تردید هم کړی دی بلوز پریس کانفرنس کې خان صاحب پېښور کې. هغې دا ویل دي چې ما هېڅ قسم داسې بیان نه دی ورکړی چې کالاباغ ډېر مونږ حمایت کوو یا دا دې جوړ شي. دا بالکل یو سازش دی.
د یادونې وړ ده چې په کال 2004 کې هم د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د کالاباغ ډیم د جوړولو اعلان کړی وو، خو د پښتونخوا، سند او بلوچستان د سیاسي مشرانو د مخالفت له کبله دغه اعلان تش اعلان پاتې شو.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مه هیروي.
ولستې مې بجې سوي دي انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. بلخوا د بره مومند ایجنسۍ په یوسف خیلو سیمه کې دوه خویندې په باراني خوړ کې د ډوبېدو وروسته مړې شوې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور ډی خلک غوښتنه کوي چې د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنخطې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لري کړل شي. تېره ورځ د انګور ډی خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور ډی اوسیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته یې کاروبارونو ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسمیار پرون وویل دواړو ډلو تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړي کمانډان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. دا خبرې اشټن کارټر پرون لاو خبریالانو سره کړي دي چې ورسره یې منځني ختیځ ته سفر کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سر ښار نایروبی ته رسیدلی دی. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او دا دغه هیواد ته د ولسمشر په توګه د اوباما لومړی رسمي سفر دی. چارواکي وایي چې د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. او د ایران یو لوړپوړی ډیپلومیټ محمد جواز ظریف فانن کویت او قطر او سبا له بعد عراق دورې کوي. خبري ایجنسونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خبري وکړي.
د خبرونو لنډیز ملا انیس اجمل واوري دی او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د جوډیشل کمیشن په فیصله لیکلی چې پکې د پیښور نخ پریدونکې آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د کال 2013 ټول ټاکنو وروسته د درغلۍ او ټګۍ تورونو په لټنو د پاره یو اعلی عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی وو، کوم چې د درینیمو میاشتو د کار وروسته خپل فیصله جاری کړه چې پکې ویلي شوی دی چې دغه اوټونو کې د منظمې درغلۍ هیڅ ثبوت نشته. د اردو بازار نه اضافي خلک یوازې د بلیټ پیپرو د تړلو لپاره اغېستي شوی وو، البته د عملی تربیت کی کم ہے وو. ادھر یہ مخ کلی کی چی د فیصلی روستو وزیر اعظم نواز شریف په خپل خطاب کی اقامتا اویل چی اوس باید د تورونو او الزامونو سیاست بند شي او مونږ له مخ کی قتل پکار دی. د شند تحریک انصاف مشر عمران خان د کمیشن فیصله منلی خو وای تر سوچی رپورٹ نه وی قتل پدې تفسیر نشی کولې. ادھر یا اخری کی وای چی راتلونکو کی دا قسمه خبرو او تورونو نه بچ کېدو د پاره ضروری ده چې انتخابی اصلاحات زر تر زر سرتا ورسولې شي. دې لړکې دې حکومت او مخالف ډلې چټک ګامونه پورته کړي او دا به ډېره خوي چې د بایومیټریک سیستم د پاره تنظیمات وشي. بلپلو ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په صورتحال باندې لیکلې او وایي چې باران خود خدای رحمت ګڼلې شي، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو د ملک د حکمرانانو د کوتاهو او غلطیانو په وجه باندې دغه رحمت په زحمت کې بدل شي. اداریه وړاندې لیکي پاکستان کې په آفتونو باندې هم سیاستوال خپل سیاست ته وده ورکوي او د ملک د حالاتو نه خبر نه دي چې پولیس یې ستیریږي. د ادارې په وینا چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب پنجاب کې سیلابونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان اړولې دي او د کورونو او فصلونو تباہ کېدو سره سره د ځینې ماشومانو په ګډون غټ هم سیلابونو وړي دي او تر دې دمه درک نری معلوم چې چرته یې مړی پراته دي. ادریا اخري کې وایي چې نن دور بدل دی او موږ د جدید ټکنالوژي په دور کې ژوند کوو، باید چې حکومت او متعلق ادارې د جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او یو غوره نظام جوړ کړي. نو پکار دي چې حکومت هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي او د سیلاب او باران ځپلو مرستې او امداد هم جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغه نفسیاتي ناروغ بندي سزا دی وبخشي چې ورته د جولای په 28مه نیټه پانسه یې ورکول کېږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي په ناروغي اخته ملزمانو ته سزا ورکول وحشیانه عمل دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان حکومت او سوال طالبان نو ترمنځ د سولې خبرو اترو پر موضوع لیکنه خبره کړې. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګل ایاز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې باید د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د لاهور های کورټ د جولای په 28مه نیټه د مرګ سزا ورکولو فیصله کړي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي ک چې هغه بندیانو ته سزا ورکوي چې په نفسیاتي ناروغي اختوي او یا مازوروي، نو دا به د پاکستان له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د اشیا لپاره د سازمان مشره فلم کاین ویلي چې په ذهني ناروغو اخته بندیان اعدام کول یو وحشیانه عمل دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو په 2001 کال کې خزرایات په مبینه توګه د یو ملګری د وجلو په تور نیولې وو او عدالت ورته په 2003 کال کې د مرګ سزا ورکړې وه، خو په 2003 کال کې د جیل ډاکټرانو تشخیص کړی و چې خزرایات په نفسیاتي ناروغي اخته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان هم له چارواکو غوښتنه کړې چې خزرایات ته د نفسیاتي مازوري په بنیاد سزا معاف کړي. خزرایات په داسې حال کې پانسي ورکول کیږي چې د پاکستان حکومت د روجي میاشتې په احترام کې د اعدام کولو لړۍ ځنډولې وه او له تیر کال دسمبر میاشت راهیسې 1,000 او 1,000 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. بلخو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر موضوع ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي داسې رپورټونه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په نتیجه کې د ممکنه تړون په اړه چین او پاکستان ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. دا یو غوره ګام دی او له دې نښکاري چې پاکستان او چین د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو کې مهم رول لوبوي. ادارې زیاتوي چې په لومړي ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې ترې په امریکا وشوي چې پکې د امریکا او چین چارواکي هم شامل ول. د ورسپانې په خبره په بل منطقي پړاو کې بعد دواړه خواوې لو پکار ده چې بیانونه غوښتنو او خپل کردار په اړه بحثونه وکړي، کوم چې به ګران کار وي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې کې چې د افغانستان او د سیمې ثبات لپاره د سولې رواني خبرې ترې ډېر زیاتې ارزښت لري. پاکستان هم د جوړجاړې په بهیر کې د سهولتکار رول لوبولو خبره کړي، خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. دغه خبرو تر د ناکامۍ او کامیابۍ شرح یو شان ده او پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري هم موجوده ده او دا هر څه په یو شپه کې له منځه نشي تللی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې کله ایران سره د ایټمی تړون عمل کېدل په منځنۍ ختیځ کې د ایټمی وسلو سیالۍ امکان کمولای شي. ایران او د نړۍ شپږ لویو قوتونو د جولای پر 14 اتفاق وکړ، تړون وکړ چې د تهران پر ایټمی پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لرې شي. جان کیری پرون یعنی د جمعې پرس په نیویارک کې ول کدا موافقه نه وای سوې، د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د ایټمي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي وای. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د کیری د دې خبرو نور جزئیات د فرشتہ جلالزی په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غشتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړول لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د غیدا ویرت کړی او ویل
I am absolutely convinced, totally, that the threat of
زه ډاډ لرم چې د دې غواش چې د منځني ختیځ نور هیوادونه به د اټمی وسلو تر لاسه کولو هڅه وکړي د دې موافقې په نشټوالي کې زیاتو. د جان کیری په وینا کې چې ایران د هغو بندیزونو پرته چې په موافقه کې یادونه شوی خپل اټمی هڅې جاري ساتلی وای، د دې امکان ډیر و چې سعودي عربستان، مصر، حتی کویت او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورته کار وکړي.
If the Arab world is looking at an Iran that
John Kerry why عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي، ذخیرې ساتلی دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان د دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
دا مشال ریډیو دا
افغان چارواکي وایي ډېر ژر به په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل سي. دا وخت د فاریاب ځینې ډېرې مهمې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د سیمو بیرته اخیستلو لپاره د لوی درسیس په مشرۍ کې عملیات پیلېږي چې لارښوونه به یې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوي. تفصیل د احمد چبر په رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی درسیس په قومانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاسټلل یو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی درستیز لوري مخته یوړل شي. خلار شوونه د ولسمشر لمړی مرستیال کوي. دا هغو مهم او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دي عملیات پیل شي. دا عملیات به د افغانستان لوی درستیز مخته وړي او لار شوونه له گاونډي ولایت جوز جان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو د طالبانو یو مهم مرکز په نقشه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلی کې هغه وخت وشو چې د طالبانو مشانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلی اردو د ویان په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب لپاره نومول شوی والی مولا صلاح الدین لخپل یو شمیر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د څوارلسو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمیر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړي دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر تیر ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشته جلال زی پورا پور کې
و. بخښي تاسو په غلطي سره دا دغه واوري دی. یو په اخر کې یو ریپورت پاړه واوري دل چې غلطي و. وال سټریټ جرنل د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکې د خپلې یوې مقالې موضوع جوړ کړې ده. مقاله کې راغلي دي چې په جنوبي اسیا کې د هیوادونو ترمنځ مرسته ملګرتیا تر هغه نسی پیاوړی کېدای تر کومه چې د هند او پاکستان اړیکې ښه شوي نه وي. شاهین بنری د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي چې د روسیې په وفا ښار کې د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ په دې خبره اتفاق شوی و چې د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو مشران به سیمه کې د ترهګرۍ په موضوع د یو بل سره خبرې اترې کوي. وزیر اعظم مودي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر بلنه هم قبوله کړې وه، خو د هند لپاره تر ټولو مهمه خبره دا وه چې پاکستان د ممبئی په ترهګر برید کې د ککړو کسانو مقدمه نوره ګړندې کړي او په لوازنامه کې د کشمیر یادونه ونه کړي. خو دا خبره هغه وخت یو ځل بیا شاته لاړه کله چې د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار سرتاج عزیز د زکیور رحمان لکوی پر ضد د مقدمې د اوریدنې لپاره له هند د نورو معلوماتو غوښتنه وکړه. زکیور رحمان لکوی د حکومت د بندیز لاندې راغلی سغدری زړلې لشکری طیبه مشر دی او په هغه د ممبئی د ترهګر برید د پلان جوړولو تور دی. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د هند لپاره تر ټولو لویه ننګونه چین دی. چین په پاکستان کې د 40 بلیون ډالر د سرمایه کاری ژمنه کړې ده او د اوسو سه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر ضد د هند یو خواست مخه هم ونیوه. مودی غواړي چې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې خې کی خو د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خې کېدونه بغیر نشي کېده. مجلل کی ترکمه چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت ترهګری د ریاست د پالیسۍ یو برخه ګڼي تر هغه هند ترهګری په موضوع د پاکستان سره د بحث نه د ډیر ستر لاسه کولو هیله نشي کولی.
تاسو رپورٹ اوریدئ چې شاهین بنیر درته وړاندې کوي. پرون د جمعې پر ورځ پېښور کې د بیلابیلې مدني ټولنو مشرانو یو خبر کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا معلوماتو د لاسرسي قانون کې بدلون د بیرته واخیستل سي، ځکه چې په بدلون کې د صوبایي اسمبلی معلومات د لاسرسي حق ختم کړل شوی دی. خبر کانفرنس کې دا غوښتنه هم وسوه چې باید پېښور های کورټ هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول سي. له پېښور ځلاند یوسفزای رپورٹ لري.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار ګورننس اند پبلک اکاونټیبلټی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس ولس نشي ترلاسه کولی له بنیادي حقونو سرغړونه ده او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي.
نوموړي زیاته کړه چې په نوي بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړی شوی دی کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوی بدلون د ځنه ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہی ہے کہ ہائی کورٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
دا چلول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او ہائی کورٹ یې تری ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې ولست دی د ہائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوی دی. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو تپوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکونکي چې د ولس له پیسو تنخواګانی اخلي د هغې په اړه معلومات زما حق دی چې هغه څنګه نوکران شوی دی.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہیں.
معلومات ته د لاسرسي د کمیشن یو چارواکی د نوم نخکار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو، او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریز وړاندې کړي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
برطانوی ورسپانې ګارډین د پرایویسی انټرنیشنل نومې ادارې د رپورٹ په حواله لیکلي چې پاکستان تر سمندر لاندې له 1300 انټرنیټ تارونو څخه په غیر قانوني توګه د معلوماتو ثبتولو هڅه کړې ده. رپورٹ لیکي چې دا تارونه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ معلومات شریکوي. بوریوال کاکړ د دې رپورٹ لنډیز وړاندې کوي.
د ګارډین ورسپانې په لیکنه پرایویسی انټرنیشنل ادا کړي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په غیر قانوني توګه له انټرنیټ څخه د معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کړې ده. پرایویسی انټرنیشنل وای د پاکستان جاسوسي ادارې د هڅه پر هغو انټرنیټي تارونو کړی دا چې په کراچۍ کې تر سمندر لاندې تیر شوی دی. د ادارې په لیکنه پاکستان دا هڅه د دې لپاره کړې وه چې په جاسوسي کې د خپلې وړتیا په زیاتولو سره د امریکا رقابت وکړي. رپورت زیاتوي چې د پاکستان جاسوسي ادارې د کورنی څار لپاره د لویدیځ او چین له کمپنیو څخه د جاسوسي وسیلو ترلاسه کولو په موخه ځینې مصلحتي کمپنۍ ګمارلې وې. پرایویسی انټرنیشنل زیاتوي چې پاکستان په 2011 کال کې له اروپایي کمپنیو سره د دې مخې لپاره د ټکنالوژي ترلاسه کولو په هدف خبرې اترې کولې، خو دا یو پریشان کوونکی حقیقت دی چې په دې اړه تړون وسو او کنه. د پرایویسی انټرنیشنل د پوهاوي څانګې یو چارواکي میتیو رایس ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان چې پر کومو انټرنیټي تارونو هڅه کړې ده د هغوی له لارې په بېلابېلو هیوادونو او سیمو کې معلومات شریکېدل. میتیو رایس ویلي په دې کې ځینې تارونه له اروپا تر افریقا ځي او ځینې پکې تر جنوبي او ختیځې آسیا ځي، او د پاکستان هڅه دا وه چې وګوري چې آیا دلته څه روان دي. د پاکستاني پوځ یو ویاند ورځپاڼې ته ویلي چې دی اوس مهال د دې جوګه نه دی چې پر دې مسله یو څه تبصره وکړي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د بشري حقونو مبارزینو او د پارلمان ځینې غړو په تېره اونۍ کې له حکومت وغوښتل چې د ملک د اوسېدونکو د رازونو ساتنه دي وکړي. دا د هغو پټو کاغذونو له ښکاره کېدو وروسته ده د کومو په لیکنه چې برتانیا د پاکستان شاوخوا ټولو انټرنیټ کاروونکو ته لاسرسی میندلی دی. په پاکستان کې اوس مهال د انټرنیټ جرمونو د بل پر مسوده بحث روان دی، کوم چې د بشري حقونو لپاره کارکونکو ردوي او دلیل وړاندې کوي چې دا بل په اوسنۍ بڼه د اظهار حق تر پښو لاندې کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړ،
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي هر کال صبح له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د دوی په وینا حکومت باید د صبح د زراعت شورول لپاره ډیمونه جوړ کړي. صبح حکومت وایي دوی تر خپل توانه هڅه کړې ده چې باراني اوبه د ځای کېدو مخه ونیسي. د اوبو د انتظامی چارو کارپو هم د ورو وړو ډیمونو شتون ډیر مهم بولي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي له کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې صوبه له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال راډیو ته وویل چې په بلوچستان کې هر کال دومره اوبه ضایع کیږي چې که سره یو ځای سي نو دوه تر بیله ډیمه ځینې جوړیږي.
زموږ په صوبې کې د بجلی بعد تر ټولو غټه لویه ستونزه د ډیم تړل دي. زموږ په ګرد صوبه کې دوه آیا سیلابي نالې دي چې په هغه کې هر کال 2.5 میلیون ایکړه فوټ اوبه په سمندر یا په افغانستان یا ایران ته دغه اوبه ضایع کېږي. نو که په ډیمو په صورت کې وتړل شي نو د دې سره په بلوچستان کې یو زرغون انقلاب راتلی شي.
عبدالرحمن بازی زیاته کړ چې که د بارانونو اوبو ته ډیمونه جوړ کړل سي نو دا به نه یوازې د صوبې زراعت ته ورپېښه ستونزه هواره کړي، بلکې ورسره به د سیلابونو مخه هم ونیول سي. د اوبو د انتظامی چارو کارپو فضل حمید هم د بارانونو اوبو خوندي کول له هر اړخه ضروری بولي. دی وایي حکومت باید د ډیمونو جوړولو په لړ کې بلوچستان ته لا ډیر پاملرنه وکړي، هغه ځکه چې دا صوبه په ځانګړې توګه پښتنه سیمه د نورو صوبو غوندې روان سندونه نه لري. د وویل
لکه سواتری ورشو سندری ورشو دغه شان زمون سره په بلوچستان کې یو هم نشته. دې مین حل چې کوم دي چې اډ واړه ډیمونه، نو دا غي مین مقصد دا چې کوم دا بارانی وبدي چې دا غي مون مخاوي دا شو کوچ پسمال ډیم هم دا غو بیا موږ کوم زمون فصلونه دي خاص کر اغه د پرجی دا مون ډیر بهترین یوز کوډ شو دی.
د بلوچستان د پلان جوړونې له وزیر ډاکټر حمید خان څخه څخه مې وپوښتل چې هغوی په صوبه کې د بارانونو اوبو خوندي کولو لپاره څه کړي دي او کنه. ډاکټر حمید خان څخه وویل دوی د پاکستان د مرکزی حکومت په ګډون نړیوالو ادارو ته هم د صوبې د ستونزو وړاندې کړي ده او له هغوی څخه یې په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. د وویل
پدې صوبې حکومت او انت زموږ د سنټ کې څنګه نمائندګان دي په کومه اسمبلی کې دي دا سم ورته چمچو دي په څو ونه سره برابرې په بنیاد باندې کله سندې نه پیږه وزته دي پیږه بهر ته دي اته سم ملمن ته بعد نو سلیوشت د سمال دن زیات موږ جوړ کړی دي او موږ د نوې یو توان نه لرو نه شپ لرو نه کپاسټی لرو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې له اوږدې مودې وروسته د پام وړ بارانونه پیل شوي دي چې د ځایي خلکو په وینا اوبه بیا هم د ځای کېدو پر لور روانې دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه
او سم د مختلف موضوع په اړه درته ریپورت وړاندې کوو. خبره ده د مومندو د خټکو په دې سیمه کې هر ورځ شاوخوا ډیر شګاډي له خټکو ډکې شي او د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو ته وړل کېږي. شنواز سرګزی ریپورت باور.
د کوزه محمد د جنسي او د تنازيخ کار کلیو کې لګو زیات 800 جربه زما کباندي خټکی کرلی شي. د دغه سیمه هر ورځ لګو زیات ډیر شګاډي د خټکو ډک شي او سواد تیمرګری او باجوړ ته وړل شي. په دغه کلو کې چې خټکی کرلی شي نو مټین شنه غونډه شیرانو پټي او تر د باډي ظریف کور نظم کې پکې شامل دي. سحر وختي کروندګر زی او په پټو کې خټکی را غونډوي.
ما عبد الله یاره یو تجربه د ایرانې کرلی لري دوه تجربه د پرېدار کرلی د خټکی ولا سیزن خو دې ایرانو لخوا خوره پرېدار او خراب دا پدی وجه خو خشي د بلز کې شته دی نو دا خو غړي دی پدی علاقه دا زکه مې دی شګل نشان زم کړه په دغه خو غي خټکی او هندوانه د باجول ته چې ملګری ته مانسيري ته بدی دینو ته سي
د دغه سیمول زیاتره خپل زم کې د قانون له په نیمایي ګټه او یا په اجاره ور کوي او دا زکه چې د قانون د فصل په کرلو او په خصمانه ډیر خپويږي.
زمانو ما دی ایرانې خټکی هم کړل دي یاره بس دا خو دوه جیرو په پټې نه غالي 95000 روپۍ دی وکړي خو نه نن نیم پنی مچ کم دی غوی غټی کم اس کم دی بدو لاک روپیا غوی لا جوړی کړي بد دی خصوصیت دا چې دا خرابې کینه زر ټیم علی غټی کم ډیر وزن هم ډیر دی
یاره بس خواري خو دا ځکه چې ډیر دی سپری غان غوړی دا یو مچ دی غو وهی کم اس کم پاګی باندې پدری مورز په پیداګی مچ سپری کې یاره کم اس کم یو جیرب چی 60-70 من خټکی من په لومبی ټیم کې 2400 یم او به 2000 شو
د خټکو په یو جیر پټی کې لک تر لګه درې تنه هر وخت پر روزګار وي.
دغه په یو جیر پټی کې کوم دی تقریبا شپږ کسان وو کسان چې سونه مطلب دار چې 30 پټی زر سوق زر سازي بیا په ډیر په کار راځي دیش 15 دیش ګاډي بزي ډیر ګاډي دي سیاب اور کنه ډیر سوداګر دی مل تر خواري شي کنه سوق خار ته وڑی سوق دې مرګری ته وڑی د ایرانیا خټکی نه دی دا ډیر مشهور
او د خټکو د کروند تر د سلور میاشت پوري سیزن لری او دا ساتي شو کروانه ده ولی کروندګر وای چې په لند ورځو کې به ختم شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرګوپت موریه په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورز په پاو کم درې او د هر زیارت په ورځ په پاو کم یو لس بجې
او سم درواني خبري غړي ورستای ریپورت. شنغر د بلوچستان پښتون مشت سیمه بلوچستان کې یو دنګ او ښکلې غړ دی چې ان په سخت ګرمۍ کې هم خلک یخ احساسوي. د پاکستان په خوانی پوځي امیر ایوب خان دلته راغلی او یو رست هاوس هم جوړ کړی و. زموږ خبريال خدایرون حسن شنغر لتللی او پاړې دا ریپورت را لښلی.
د شیرانیو او هریپالو پښتنو قبیلو سیمه شیرانی چې یو شمیر نورې ښکلې او سیلانی سیمې لري یو یې پکې شنغر دی چې د انګریزانو له وخته د سیل لپاره ځانګړی سوی او په همغه وخت کې د دیغ پر سر د سیلانانو د استوګنې لپاره خونه جوړې سوې دي. شنغر چې د زنغوزی لوی ځنګل لري سړه هوا ښکلې فضا او په زړه پورې ښکلا یا سیلانیان خپلې لمن ته لری لری رابولي. دا غر چې ترنه 1000 فوټه زیات لوړواله لري د دوبه په موسم کې لا د واوري غونډه سړی هواوی شکولا نور هم زیات کړي. که څه هم شنغره ته خطر اداره تر نیمایی زیاته ډیره خرابه او کچه ده، لږ یې اوس ډامبر سوی او پاتې نوره یې لا هم ډامبر کیږي. خو له دې باوجود د شیرانی د شاوخوا کلیو او د ژو په شمول له شاوخوا سیمو څخه هم ډیری وګړي د سیل لپاره شنغره ته مخه کوي.
د پښتنو په ځایونو کې داسې ځایونه شته چې هغه ډیر تاریخي.
د احمد دین ګل په نامه یو ځوان هم له خپلې کورنۍ سره شنغره ته د سیل لپاره راغلی.
دلته چې موږ کوم دی هر وخت په خوشحالیانو کې، یعنی په اختر کې یا داسې واده سی وي یا بل چا داسې پروګرام کړی وي راخیازو، نو دلته چې کله موږ راوخیازو دلته یو ډیر شایسته خوشګواره فضا چلاږي. او دلته چې کوم وي لکه په کلي کې چې ډیره زیاته ګرمي وي، خو دلته چې کله سړی راوخیازي تاته اوس په خپله معلوماتږي چې دلته ډیر زیاته یخ دی او دلته همیشه باران کاږي. دلته سي واوره په ځم کې اوسې واورې پر پرتې وي او دومره شایسته ځای دی چې دلته له ډیرو لرې لرې ځای خلک راځي، له کراچۍ څخه راځي، د پاکستان له نورو برخو له نورو سیمو څخه راځي.
خدای نور ناصر، مشال راډیو، ویبپاڼه، شنغر، شیرانی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.